السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا یو ساعته پروګرام د ازادي راډیو نه تاسو د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري اورئ. او دویمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. حقیقت څه دی او انصاف لټه کې؟ خو په لومړۍ نیمایي کې مهم راپورونه او خبرونه اورئ. په مهمو راپورونو کې دا اورئ چې افغان حکومت وایي د غور په مرکز کې د ملکیانو د وژنې د عاملینو د نیولو او مجازاتو لپاره یې جدي اقداماتو امر کړی دی. همداراز اورئ چې په کونړ کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وویشتل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه حدیث پردیس تر اوروي.
السلام علیکم. ستړي مشي په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزارت وایي په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران په نخښه کړی دي. ټاکل شوی نن په غور کې د هغو ډیر شتنو ملکی وګړو جسدونه خاورو ته وسپارل شي چې په ډزو وجل شوی دي. او د امریکا ولسمشر د داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق او ترکیې د لانجې د هواري لپاره د منځګړي په توګه مداخله وکړه. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران په نخښه کړی دي. د فرانسې خبري اژانس د امریکا دفاع وزارت د ویان پیټر کوک په حواله ویلي باورې دي چې په دې حملو کې به د افغانستان په شمال ختیځ کې د القاعده شبکې مشر فاروق القحطاني او د القاعده شبکې بل مهم مشر بلال وژل شوي وي. پیټر کوک زیاته کړې د دغو کسانو په وژل کېدو سره به د القاعده شبکې د پرمختګ مخه ونیول شي او افغان حکومت به د دغه شبکې د پټنځایونو منځوړلو په هدف کې کامیاب شي. ټاکل شوی نن په غور کې د هغو دیرشتنو ملکی وګړو جسدونه خاورو ته وسپارل شي چې په ډزو وژل شوي دي. په غور ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د یادو کسانو د جنازې لمونځ په مرکز فیروسکو کې ادا کیږي او له هغې وروسته به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې وسلوالو د سې شنبې په ورځ د غور ولایت د مرکز فیروسکو شمال لوري ته په لس کیلومترۍ کې دیرش ملکی وګړي په ډزو ووژل او شپږ تنه یې له ځان سره نامعلوم ځای ته یوړل. د غور سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه کار داعش وسلوال کړی دی. افغان چارواکي وایي دوه تنه داسې ترورستان نیولی دي چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هند پر قونسلګرۍ برید وکړي. د ننګرهار د والي وایند تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو پوځي یونیفورم په تن وو او د ملي امنیت ځواکونو له لورې نیول شوي دي.
یو نصرالله او بل عبیدالله نومې د په ننګرهار کې غوښتل کې د هند پر قونسلګرۍ ځانمرګي بریدونه وکړي. د ملي امنیتي قواو د یونیفورم څخه استفاده کوله. دوی د ملي امنیت عمومي ریاست د منصوبینو له لوري مخکې له دې چې برید ترسره کړي په ننګرهار کې نیول شوي دي.
خوګیاڼي زیاته کړه چې دا کسان تازه نیول شوي. له دوی څخه یو اندازه وسله هم ترلاسه شوې او تحقیقات روان دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاډ سرګندوي چې شربت ګله به ډیر ژر په پاکستان کې له توقیف څخه خوشی شي. شربت ګله هغه افغان انجلۍ ده چې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې د عکس له خپرېدو سره نړیوال شهرت وموند. حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د شربت ګلې د نیولو ځای معلوم شوی دی او هغه به ډیر ژر خوشی شي. په 1980 میلادي کلونو کې نېشنل جیوګرافیک مجلې د شربت ګلې یو عکس خپور کړ. په دې عکس کې د شربت ګلې څیره او په ځانګړې توګه سترګې په نړۍ کې مشهورې شوې. دا له نږدې څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي او پرون په پیښور کې د جالي اسنادو د لرلو په تور ونیول شوه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر له ولسمشر اشرف غنی هیله کړې ده چې افغانستان ته د شربت ګل او د هغې د کورنۍ د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. او وروستۍ کورنۍ خبر د نورستان څلور دیرش ښځینه زده کوونکي په جلال آباد کې د نرسنګ له دوه کلنۍ دورې فارغې شوې. د نورستان د عامې روغتیا د ریاست چارواکو وویل چې دغه ښځینه روغتیایي کارکوونکي چې د نرسنګ دوره یې پای ته رسولې په خپل ولایت کې به ډېرې روغتیایي ستونزې حل کړي. د دغو نرسانو د فراغت لپاره په جلال آباد ښار کې غونډه نیول شوې وه او ټولو فارغ شویو ښځینه نرسانو ته سندونه ورکړل شول. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق او ترکیې د لانجې د هواري لپاره د منځګړي په توګه مداخله وکړه. باراک اوباما د ترکیې له ولسمشر غوښتي چې په دې برخه کې هر ډول اقدامات باید له واشنگټن او بغداد سره په همغږي ترسره کړي. ولسمشر اوباما پرون لخپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې کړي او له امریکا او عراق سره د داعش په وړاندې په مبارزه کې د ترکیې د همغږۍ اړتیا ته اشاره کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي اوباما او اردوغان دواړو د عراق د ملي ځواکمنتیا او ارضي تمامیت په ټینګښت تاکید کړی او همداراز یې د عراق چارواکو د هغو تورونو په اړه بحث کړی چې ګواکې ترکیه په سرحدونو کې له مقرراتو سرغړاوی کوي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر اوباما په حواله ویلي چې هغه د عراق او ترکیې ترمنځ په دوامداره خبرو او له اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په برخه کې د ترکیې د سهم په مشخص کېدو ټینګار کړی دی. که څه هم د عراق په خاوره کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د ترکیې پوځیانو د عملیاتو پر ضد پراخ لاریونونه شوي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له داعش نه د موصل د تصفیې هوډ کړی دی. د امریکا مرکزی قومندانۍ وایي د القاعده شبکې 15 غړي تیرونه په یمن کې په هوایي حمله کې وژل شوې دي. د قومندانۍ تازه ویلي چې هوایي حمله د اکتوبر په 18مه په مارب کلی کې شوې ده. دغه کسان نمونه نه دی خبره شوې. د امریکا د مرکزی قومندانۍ وایان جاش جاک ویلي چې په یمن کې د القاعده شبکې یو برخه د سیمې امریکا لپاره جدي ګواښته. د جاک په خبره په یمن کې د القاعده حضور دغه هیواد د بې ثباتۍ یو عمده لامل دی. نوموړي وویل امریکا په دې کار کوي چې اجازه ورنکړي څو القاعده په یمن کې پټنځایونه جوړ کړي او جدي ګواښ رامنځته کړي. د ایټالیا مرکز پرون یو ځل بیا قوي زلزلو ولړزه او په دې زلزلو کې څوک نه دي وژل شوي، خو ځینې کسان سخت ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې لومړی زلزله د ریکتر په کچه 15.4 درجې وه. دویمه زلزله بیا لږه څه قوي وه چې د ریکتر په کچه اندازه 6.1 درجې ته رسیده. دریمه زلزله د ریاکتر په کچه 4.9 درجې وه. په دې زلزلو کې څو زړې ودانۍ او تاریخي کلیساګانې ویجاړې شوې دي. تر دې مخکې په اګست میاشت کې په ایټالیا کې مرګونی زلزله وشوه چې پکې نږدې 300 کسان ووژل شول او څو خارګوټي وران شول. اورستای خبر، فرانسوي مسولانو په کالی کې د ځنګل په نوم د کډوالو کم پرون رنګ کړ. سیمایزو چارواکو ویل چې دا کم لمنځه ولاړ. په دې کم کې پخوا د افغانستان منځني ختیځ او افریقا په زرګونو کسان اوسېدلې دي او دوی بدلته انتظار وو چې بیا بریتانیا ته د هغه تونل له لارې ځان ورسوي چې تر اوبو لاندې تیر شوی دی. کوم کسان چې په دې کم کې پاتې وو هغه د فرانسې نورو برخو ته بیول شوي دي او دوی ته دا زمینه برابره کړې چې کولی شي د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپاري. مخکې تر دې چې د ځنګل کم د دو لپاره د دوشمې پوره عملیات پیل شي، هلته له شپږو تر 2000 پورې کسان اوسېدل. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له دې پردیس مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګې پاڼه کې اوریدلی شي او همداراز متن لوستلی شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ. افغان حکومت وی د غور د مرکز د مرګونی پیښې د عاملینو د نیولو او مجازاتو امر یې ورکړی دی.
ټولو امنیتي قواوو ته چې په راس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
په کونړ کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې په نښه شوي دي. د افغان هوایي ځواکونو عمومي قمندان په هوایي حملو کې د ملکیانو ډیر تلفات نه مني.
د ټول مسؤلیت زه نه منم. دا څه شی چې دی افشا کړي دي دا ټول زه نه منم. لاکن دا زه منم چې تاوان ملکي اشخاص ته دوی ته ټول نه منم په دا کچه.
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. انصاف لټکی او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلم یار سره خبرې شوې دي.
دا چې د جمهور رئیس باور او ورسره څنګ کې د حکومت باور جې جرګې رئیس باور د کابینې ونه شو ساتلی، دا هغه ستراتیژي وه د رئیس جمهور سره چې د دغه اشخاصو پرابطه باور درلود.
نور مهم راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه راسره واورئ. به هم خراغلیل رازو لمړی مطلب ته. امنیتی ځواکونو په غور کې د ډلیزې وژنې د عاملانو د موندلو او مجازات کولو په نیت عملیات پیل کړي دي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ د غور مرکز فیروزکو ته څیرمه یاغیانو 6 ملکیان یو ځای په ډزو وژل. د بښنې نړیوال سازمان دا پیښه یو ډول جنګي جنایت بللی دی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور کې د هغو وسلوالو د موندلو لټه پیل کړې ده چې د سیشن بی پورزې د مرکز فیروسکو په شمال کې شپږ دیرش ملکیان وشل. تر دې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا خبر ورکړ چې د ملکیانو د وشلو د پیښې له عاملانو به انتقام واخیستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه لاس په کار شوي دي.
ترپی سروس د غور د ولایت مسولینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان ټول عملیاتي قواو ته چې پر اس کې د امنیتي ارګانونو مسولین دي هغه ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغه پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
د غور د مرکز فیروسکو د شمال پلس کیلومتري کې ملکان هغه وخت وشل شول چې د غور د چارواکو په وینا یو ورځ مخکې تر دې پیشي هلته د سیمې خلکو د فاروق پونم د دولت مخالفه وسلوالو یو قومندان وشه. د فیروسکو یو اوسیدونکي محمد ابراهیم اسدی رډو ته وویل چې وسلوالو د سیمې د خلکو څاروي هم غلا کړی دي. طالبان چې داعش ورسره دی او د مرغاب او غلمین د سیمو دي، دوی راغلل د کاسي د سیمې د خلکو رمی چې نشدې 2.5 سره پسونه ولزان سره یوړل او همدارز یغه خور خلک چې د بوټو تر ټولولو لپاره غره تتللی وو شهیدان کړل چې شپش پکې ما شومان دي.
شش اطفال هستند.
د بخشن نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان حکومت باید د پیښې جدي تحقیق وکړي او دا داسې پیښه ده لکه جنگي جرم چې تر سره شوی وي. د بخشن نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسول حوریه مصدق قاصدی رډو ته وویل د بخشن نړیوال سازمان دا جرم د بخښلو وړ نه ګڼي او په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت اواړ باندې چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دې پیښې تحقیق وشي، د پیښې عاملان هم ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. یعنی د ماشومانو وشل، د ملکیانو وشل په هیڅ ډول د هیڅ قانون له مخې د توجیه وړ نه دي او داسې اعمال کېدای شي چې جنگي جرم وګڼل شي. ملګرو ملتو هم دغه پیښه غندلې ده او هغې له نړیوالو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. داعش د افغانستان په ختیځ کې فعال دی او اوس چارواکو په باور دا دی په غور کې فعال شوی دی. په فیروسکو کې چارواکي وایي لا هم یو شمېر جسدونه د داعش له وسلوالو سره دي او خلکو ته یې نه دي تسلیم کړي، خو دا خبره نه ده روښانه چې څو تنه نور ملکان دولت مخالفه وسلوالو وشلې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته وګورئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی، کولای شي په مستقیمه توګه هم دا اوس زموږ کاوري. افغان پوزي چارواکي وایي د افغانستان هوایي ځواک تر ډیره د مسلکي کېدو په لور روان دی او دا چې افغان هوایي ځواک اوس کولای شي د افغانستان په هره برخه کې عملیات وکړي. تر دې وړاندې د افغان پیلوټانو امریکایي روزونکو هم د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کړې، خو وایي روانو جګړو ته په کتو دغه پرمختګونه کافي نه دي. بلخوا که هر څومره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د هوایي بریدونو څخه کار اخیستل شوی، هغومره د ملکي تلفاتو شمېر هم ډېر شوی. فریبا ظاهر د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک سره مرکه کړې ده او دغه ټول مسایل په دې مرکه کې ترې پوښتلي.
حدود د 2500 تر 3000 دوم بریدمنان چې زموږ د پانتین هوایی نه او د اکادمی نظامی نه فارغ شوي دي بیرته په سمپول کې تنظیم دی. دی په انګلیسي مشغوله دي، انګلیسي وایي چې ستاندارد نومیې په تکنیل کوه او دی درې مملکتو ته موږ لیږو چې یو چک دی، یو امریکا دا او یو امارات عربی دی. په چکې دا اوس موږ سل نفره پیلوټان تعلیم و تربیه باندې دي. په امارات کې 55 پیلوټان دي. په امریکا کې موږ اتیا ته 160 نفره پیلوټان انجینران لرو. خوشبختانه یو قرارداد شوی دی د سرواک ته. د سرواک ته موږ هم په دا دو درې میاشتو کې تر شپږو میاشتو سل نفره پیلوټان.
په دغو مسلکي پرسنل کې شزینه هم شامل دي که څنګه؟
شزینه یو ښځه چې په امریکا کې ده، په ترانسپورت کې پرواز کوي. دوی درته آماده دي چې اوس چک ته روانې دي او اووه جنکۍ په پوهنتون هوایی کې درسونه شروع کړي دي. تقریبا شپږ اووه میاشتې بعد دوی فارغېږي په هم انجینری بخش که و هم پاتریوتی بخش.
بله. او تجهیزات و لرخ تصویه ویلی چه موست دقیقه هوای زوکتون تجهیزات لری کمی کمی الوتکی لری؟
موگه الوتکی در اوست از کفتر همه رو ترانسپورت همه رو از کفتر می عبدال رو می سیوپای می پینزه درش رو ام دی پینزه سوات درش رو او چطار ده ام دی از کفتر دیدار رو ترانسپورت سی و سلو دیش رو سی دو سوات رو او بامبارد چی بامبارد کهوی اغا تایره چی بیستونو ورتوایی اغا هم رو او پا دو نوی آینده ایساوی کار که نور هم سی بیستونو ده پیلوتان سیوز ده امریکان وازی جده که دو کار یعنی دی سری پشیرو پروزی همونتی که پردود اتو تا دو رسو وست رو او دی سرون پشپک بارا پروزی پا جده که در نوعی کار دی سری چشیرو که پروز همیش که دو رسو پیوتان سروزی ام دی از کفتر دا وست دی موک پردود پینزو ویشتو تا پینزو درش پروزی
دا چی آیا دی ملگرو ملتونو ایسایا تاسو منی چی وی دو پر دریم برخد دغ ملکی مرگجوب لی مسئولیت افغان هوایی پرسنل پر را دی کنه تاسو وایئ
چې نو تاسو مسئولیت زنه منم دا څه چې دې فشار کړی دي دا تاسو زنه منم راکین دا زمانه من چې تاوان ملکی از خاص ته دې وایئ چې تاسو نه منم په دا کچه چې دې اعلان کړی دا
د افغانستان د هوایی ځواکونو له عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مو مرکه واوریدل. البته په دغې مرکه کې ښاغلي وردک د هوایي ځواکونو د الوتکو په اړه باندې معلومات ورکړل او په پای کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې هم وویل چې په کومه کچه چې د ملګرو ملتونو رپورټ وایي تر هغې اندازې د ملکیانو تلفات نشته دي. د القاعده شبکې دوه مهم مشران په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې په نښه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دا دوه کسانې وژلي دي. په دې اړه له لنډې دمې وروسته یو مطلب اوري.
وروسته تر هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خبره سوي وي
د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې د القاعده شبکې دوه لوړ پوړي مشران د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ویشتلي دي. که څه هم د امریکا پوځ د دغو حملو په اړه د اونۍ په پای کې څېړنې کوي خو د فرانسې خبري اژانس د پنټاګن د چارواکو په حواله ویلي چې هغوی باوري دي چې د دغو دو القاعده مشرانو په وژلو بریالي شوي دي. د دغه وزارت ویاند پیټر کوک ویلي چې دا دوه کسان د افغانستان په شمال شرق کې د القاعده شبکې مشر فاروق القهتاني القطري او بلال الوتبي و. د کوک په خبره فاروق القهتاني په افغانستان کې د القاعده لپاره د امن مرکزونو د جوړولو لپاره موظف شوی و. بلال الوتبي هم د دغو امن مرکزونو په جوړولو کې ښکیل و چې وکولی شي بهرني جنګیالي پکې وروزي او هم له هغه ځایه لویدیز وګواښوي. د پنټاګن ویاند کوک وویل که دا حملې بریالۍ وي چې دوی باوري هم دي نو د امریکا د هغې د متحدینو او د نړۍ پر ضد د القاعده د دسیسې طرحه به وپاشي. دی وایي په دې کار سره به افغان متحدینو ته ګواښ کم شي او د القاعده شبکې د خوندي پټنځایونو د مخنیوي لپاره به د افغان حکومت هڅې لا ګړندۍ کړي. د فرانسې خبري اژانس اخوا کونړ کې د عیني شاهدانو په حواله هم ویلي چې 15 جنګیالي چې پکې دوه عرب او ځینې پاکستانیان شامل وو وژل شوي دي.
ګرانو اوریدونکو، د یکشنبې ورځ چې د لړم یا د عقرب نهمه ده چې د اکتوبر دیرشمه کېږي، په اروپا کې د وخت له بدلېدو سره سم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په 10.5 او متوسط موج 12.9 همداراز په لنډو موجو 19.0 14.8 12.05 12.140 کیلو هرتز او همداراز په 15.42 او 15 مترو واوري.
ازادي رادیو ری ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12.89 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي. همدارس facebook.com/ازادي رادیو زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یاست، په کوټه کې د روان اکتوبر په 4 نیټه د شپې لخوا د پولیسو پر روزنیز اکاډمۍ حمله شوې وه چې پکې شاوخ لشپیتو زیات کسان چې اکثری محصلین وژل شوی او تر یو سلو شلو هم زیات کسان ټپیان شوی. وروسته له هغه دغه ښار ته د پاکستان لوړپوړي چارواکي ورغلل، ځینې پریکړې هم وکړې. دا چې اوس په کوټه کې وضعیت څنګه ده او چارواکو د دغې پیښې د څېړنې لپاره لا څه اقدامات کړي دي، همدا شیبه زموږ خبریال براکوال میاخیل را سره په ټلیفوني تماس کې دی. میاخیل صاحب محترم، مهرباني وکړئ د پاکستان صدر اعظم او نور لوړپوړو چارواکو څه پریکړه وکړله د دغې قضیې د څېړنې لپاره، او د تلفاتو شمېر آیا اوس هم هماغه دی که پورته تللی، ځکه چې د ټاپیانو حالت وخیم بلل شوی و؟
پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پاکستانی فوجی غونډه کړې وه، او تېره ورځ بیا د بلوچستان ایالتي چارواکو جوړه شوې ده چې د پولیسو لوړپوړو چارواکو ته مسؤلیت سپارل لري چې د دې پیښو په اړه پلټنې وکړي. نو دا کمیټه به په دې پیښو کې چې کوم کافي پولیس عسکر دي یا نوي سربازان دي، له هغوی څخه به مرکې کوي او د هغه په اساس به پلټنې کوي، او د پولیسو دغه مرکز چې بد ورباندې شوی وي له هغه ځای به شواهد راټول وي، او وروسته بیا یو رپورټ ترتیبوي، او دا به وروسته معلومي شي چې آیا په دې پیښو کې
مالې. ډېر زیاته مننه کوم براکوال میاخیلو چې په کوټه کې د پولیسو پروزنیز اکاډمۍ د دوش په مخ کې د بریټ پاړه باندې د وروستو اقداماتو په خاطر نور جزئیات را سره شریکول او ځینې پریکړې چې شوي وي. البته دا هم یادونه کوو چې د تلفاتو شمیر 25 تنو ته رسیدلی او څه باندې 30 کسان ټپیان دي، او لا هم د دریو ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. قدر من اوریدون که ده زابل ولایت ده عدلی ریاست ده رئیس دنده ده تعلیق پرده ریپورت در تخبرو پا ده ده رئیس دنده ورست لحقه ده زابل ده سیمویز و چارواکو لخوا وزنده ولشوله او چارنوالی ته معرفی شو چه پا یو ویدیو که چه پا طولنیز و شبکو که دیر جر دیرو کتون که ولی دله ده لخپل کارمند ده غیر مشروع غختنه کویم. پا دیره صادق رشتینی ده ریپورت را لگله.
وروسته تر هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خبره سوې ویډیو کې د زابل د عدلیې رئیس ګلاب احمد خطیر لیدل کېږي چې د خپل یوه کارکوونکي څخه د جنسي اړیکو غوښتنه کوي. د زابل والي بسم الله افغان مال ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي دنده ځنډول سوې او د اخلاقي فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سوي.
هغه څارنوالۍ ته معرفي کوي او سره دغه علاقه چې تروسه ماجدلې نه دي، نه ما ته معرفي سوي دي، نه ما ته راغلي دي. د دواړو سره پوښتنه کېږي، بس خاص به کېږي، او وظیفه یې په تعلیق کې ولوېدله تر څو چې دا موضوع د دې هغه نتیجه معلومي.
په عین وخت کې د عدلیې رئیس ګلاب محمد خطیر وایي چې سبسبې ویډیو د ده خو ږغ ورسره جلي یو ځای سوی. د نوموړي په وینا دا په زابل کې د مځکو د غاصبینو او مافیا لخوا ورته یوه جوړه سوې دسیسه ده. د ټولنیزو رسنیو ډېری کاروونکو د دغه ویډیو تر لیدلو وروسته د عدلیې په رئیس سخت انتقادونه کړي او له قضایي او عدلي ارګانونو څخه یې د نوموړي د محاکمې غوښتنه کړې.
قدر من اوریدونکو، د زابل نمو په ریپورت کې واوریدل چې د زابل د عدلی رئیس دنده ځنډول شوې ده، د دې لپاره چې د یو کارمند غیر مشروع غوښتنه کړې وه. اوس هم ورزو د کونړ په اړه راپور ته. د کونړ اوسیدونکي وایي د پاسپورټ دفتر یې ودانی نه لري، او چې کله د پاسپورټ اخیستلو لپاره ورځي نو هلته د ناستې ځای هم نشته. دوی دغه شکایت ازادي راډیو ته کړی. روح الله انوري له دغو کسانو سره خبرې کړې او د هغوی د خبرو په استناد رپورټ جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د پاسپورت څنګه یې ځانګړي ودانی نه لري، دوی چې کله هم پاسپورټ اخستلو دپاره امنی قومندانۍ ته مراجعه کوي نو بیا د سرک په سر سور لمر باد او باران ته ناست وي او د ډیرو ستونزو سره مخ وي.
لایق سمون یم. دلته د پاسپورټ ودانی شته دی خو دوه کوټې لري، مراجعین زیات دي، هغه اړتیا نشي پوره کولی.
زما نوم قیام الدین خیام د که څه هم نارینه په هر شکل سره راتللی شي خپلې مشکلات او ستونزې به حل شي، خو لویه ستونزه د زنانه و ده، د ښځینه و ده چې دلته ډېر ښځینه د پاسپورټ اخیستو دپاره راځي. دوی دپاره ځانګړی ځای نشته، د انتظارګاه نشته، د خپله ودانۍ نه لري.
دوی له دولت غواړي چې د پاسپورټ څانګې دپاره ودانۍ جوړه کړي څو د مامورینو او مراجعینو ستونزې هوارې شي.
نو زما هیله دا ده چې حکومت د پاسپورټ دپاره ځانګړې ودانۍ جوړه کړي.
نو د دولت نه مې هیله دغه ده چې د دوی دپاره خپله یوه ودانۍ جوړه کړي تر څو د نارینه و مراجعینو لپاره، د ښځینه و لپاره بیل بیل جلا جلا ځایونه جوړ شي.
د کونړ امنی قومندان جنرال جمعګل همت ازادۍ راډیو ته د پاسپورټ د دفتر ودانۍ نشتون ستونزه ومنله او وی ویل چې دوی یاد مشکل څو ځله د کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي او ژمنه ورسره شوې چې په راتلونکي لمریز کال کې به پاسپورټ څنګه ته نوې ودانۍ جوړه کړي.
زموږ کومندانۍ په اساسي معیار جوړه سوې نه ده، ځای ډېر محدود دی. بیا هم د دې ترڅنګ زموږ د خوندو دپاره، زموږ د سیاسرو دپاره، موږ یو کوچنک ځای چې زموږ په وس توان کې و د دوی د انتظار خانې په شکل موږ جوړ کړی دی. د دې دپاره هم تدابیر نیولی دي او د جنابي وزیر صاحب داخلي سره په دې مورد کې غوښتنه کړې ده. جنابي وزیر صاحب داخلي دا وعده راسره کړې ده چې انشاءالله الرحمن د پاسپورټ دپاره به دوی یو مشخصه ودانۍ جوړي په راتلونکي کال که با انجینران راضی او د دې د سروې د لپاره به مشخص ځای مشهور ستاکو.
د پاسپورت مسولین ویل کوم ورځی چې پاکستان افغانانو ته د تورخم په دروازه د تګ راتګ د لپاره د پاسپورت او ویزی درلودل شرطی خي، نو له هغه ورسته د دوی په دفتر غنه غونه زیاته شوی او هر ورځ لسلو زیات کسان ورته د پاسپورت خستلو په خاطر مراجعه کوي، خو دوی سره دومره امکانات او پرسونل نشته چې د ټولو کسانو ارسپانی واخلي. مامورین یوازې دا ویو تنو عریضو کارونه خلاصوي او د نور اجراتو د پاره کابل تلیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نور سیمو ته کډه شوې. بلخوا ولایتي چارواکي وایي د کورنۍ سره د اړینو مرستو رسولو لپاره پوره ترتیبات نیولې دي. دا چې د داعش وسلوالو د برید په اړه نور خلکو ته څومره زیانونه رسېدلي، زموږ خبریال شاه محمود شینواری پرې رپورټ استوله.
د پچیرګام ولسوالۍ په پاس پچیر سیمه کې د داعش وسلوالو برید له امله په سلګونو کورنۍ دې ته مجبوره شوې چې له لوخو او کالو څخه ډک کور نه پرېږدي او نور سیمو ته کډه شي. د دې سیمې خلک وایي په پاس پچیر سیمه کې هیڅوک نه دی پاتې او ټولې کورنۍ د جلال آباد ښار نږدې سیمو ته کډه شوې.
هیڅ یو فامیل هم په خپل کور کې نه دی پاتې. د دوی زنانه او ماشومان داسې کډه شوي دي چې هیڅ شی نه دی توانېدلی چې د خپل ځان سره ویسي. صرف ماشومان یې غې کې نیولې دي، نه یې بستره وړې ده ځان سره او نه یې ځان سره ظروف او فرش دا شی هم نه دی وړې.
اوس نه وایي خو داعش ته نه وایي، حکومت هم هم نه کوي، داعش حکومت هم بېته ممبای ډرون نه کوي. پاتونګو خلک یې پاکر ته ویشته، عوام یې ویشته، داعش یې خو داعش ته حکومت ته موږ په نور تنګ شو څه وګ مجبور نه پامنه ده. بلل پټاګه پراته دی، امیر په خاطر باغو کې پراته دی، بس نه خیمېشته ورسنه بل شېشته ورسنه.
د ولایت وینا تاولاخو غیانه هم ویله پچیر څخه د کډشیو کورنۍ او تعداد تر زر رسیدي چې ولایتي ادارې دغه کورنۍ ته د لومړنۍ مرستو پوره ترتیبات نیولي.
بشری برخه کې هم موږ مرستي برابرې کړې دي، لهذا په لازم مرستندوی ادارو خپل ادارو سره خبرې اترې کړې دي. سبب ان شاء الله عملا کورنۍ ته کډول کورنۍ ته مرستي هم ورکول شي.
خو غیانه وی کله چې د داعش وسلوالو پر پاس پچیر سیمه برید وکړ، لشلو زیات کورنۍ وسوځول او یو تعداد ولسی وګړي برمته ونیول. که څه هم خو غیانه د برمته شو کسانو د تعداد پاره څه ونه ویل، خو زیات کړه چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پیله کې لنیول شو کسانو څخه څلور تنه راخوشي کړي.
یو شمیر ملکی وګړي د داعش لزان سره بیولي وو چې لاغیدلی څخه څلور تنه تیر ورځ د عملیاتو پر مهال د داعش له منګولو آزاد شوی خپل کورنۍ ته سپارل شوی.
د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې لتیرو دوه ورځو راهیسې افغان ګډو ځواکونو هم د پچراګام ولسوالۍ اړوند د پاس پچیر پسیمه کې د داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. چارواکي وایي تر هغه به دغو عملیاتو ته دوام ورکوي تر څو په بشپړه توګه داعش وځپي، خو د سیمې خلک وایي تر هغه چې پر داعش د هوایي بریدونو لړۍ نوې تیزه شوي، د ځمکني عملیاتو اغیز په هغه اندازه ګټور نه دی.
له ازادي رادیو نه د سهار د لسنیمو بجو لند خبرونه وار هم را رسیدلی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ دغه مهم لند خبرونه همداراس په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې کتلی شئ، خو اوس به ورته غوږ شو چې حدیث پردی سی وایي.
د امریکا دفاع وزارت وی په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران پنخه کړي دي. ټاکل شوی نن په غور کې د هغو دیرش تنو ملکی وګړو جسدونه خاورو ته وسپارل شي چې په ډزو وژل شوي دي. افغان چارواکي وی دوه تنه داسې تورستان نیولې چې غوښتلې په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری برید وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاټ سرګندوی چې شربتګله به ډیر ژر په پاکستان کې له توقیف څخه خوشی شي. د نورستان څلور دیرش خزینه زده کوونکي په جلال آباد کې د نرسنګ له دوه کلنې دورې فارغ شوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق او ترکیې د لانجې د هواري لپاره د منځګړي په توګه مداخله وکړه. د امریکا مرکزی قومندانۍ وایي د القاعده شبکې 15 غړي تیرونې په یمن کې په هوایي حمله کې وژل شوې دي. د ایتالیا مرکز پرون یو ځل بیا قوي زلزلو ولړزاو، په دې زلزلو کې څوک نه دی وژل شوی خو ځینې کسان سخت ټپین کړي دي. او فرانسوي مسولانو په کالی کې د ځنګل په نوم د کډوالو کمپ پرون ډنګ کړ. سیمیزو چارواکو ویل چې دا کمپ لمنځه ولاړ.
لند خبرونه مو اوریدل. د خبرونه هم درس په ازادي رادیو چکه اورګ پانه کې کتلای شي. د نېشنل جیوګرافیک مجلې لوري په نړۍ کې مشهور شوی افغان جلی په پاکستان کې نیول شوی. د پاکستانی چارواکي وایي چې د جعلی اسنادو په تور د نیولو په خاطر د افغان ممکن له و تر سوار لسو کلونو پورې په بند او جریمه محکوم شي. اسمت سروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
هغه افغانه چې د سترګو تیز رنګې نړیوال شهرت ترلاسه کړی و د جعلي اسنادو د لرلو په تور نیول شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې شربت ګلې د چهارشنبې په ورځ ونیوله او تر څوارلس کاله پورې په بند محکومېدی شي. شربت ګلې ته د پاکستان د جعلي اسنادو د لرلو دوسیه دوه کاله پخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې پرانستل شوه. د پاکستان د ملي ډیټابیس د ثبت ادارې و چارواکي شاهد الیاس وویل د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې شربت ګل د جعلي شناختي کارت د جوړولو په خاطر نیولې ده. شاهد الیاس وویل د فدرالي تحقیقاتو اداره همداراز هڅه کوي چې د پاکستان د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې نادرا درې مامورین په دې خاطر ونیسي چې شربت ګل ته جعلي شناختي کارت صادر کړی دی. د وویل که محکمې پر شربت ګل لګیدلې تور ثابت کړ، نوموړی له و تر څوارلسو کلونو پورې په بند او له درې زره تر پنځه زره ډالره پورې په جریمې محکومېدی شي. پاکستانی چارواکي وای شربت ګل د 2014 میلادي کال په اپریل کې د شربت بی بی په نوم د پاکستاني تذکيري تقاضا کړې و. د شربت ګل استي عکس چې له کابل نړیوال شهرت ترلاسه کړ په 1940 میلادي کال پېښور ته نږدې د مهاجرو په یو کمپ کې اخیستل شوی و. د عکس چې سټیف مکوري اخیستی و د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښتې له چاپ کېدو وروسته په درسته نړۍ کې مشهور شو. د پاکستانی چارواکو په وینا د دغه هیواد د احوالو د ثبت ادارې تر اوسه پورې یو نیوي میلیونه شناختي کارتونه له سره څیړلي او څه باندې شپېته زره جعلي د هغو په منځ کې موندلي دي. د پاکستان د نفوسو د احوالو د ثبت د ادارې یو مامور فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې 2403 اویا بهرنیانو چې اکثره یې افغانان دي خپل جعلي کارتونه په خپله خوښه بیرته ورسپارلي دي. له شاوخوا اتلس دولتي مامورینو په دې ارتباط تحقیقات روان دي.
په سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواهم ایده نمانی نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې
ازادي رادیو ته غواګاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي؟ رضوان مراد دغه مطبوعاتو ته کتنه کړې او دا مطلب یې چمتو کړی. له دې وروسته به د حقیقت څه دی او انصاف لټه کې دوه پروګرامونه هم له همدغه د نړیوالو مطبوعاتو له کتنې وروسته تاسو ته خپاره شي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د انتقادونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي دوستم خبرداري ورکړی چې که دته درناوی ونیشي او د پلویانو حقونه د هغه په وینا همداسې تر پښو لاندې وي نو په افغانستان کې به یو بله ګډوډي رامنځته شي. ورځپاڼه لیکي عبدالرشید دوستم پر ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله تور پورې کړی چې یوازې د خپلو قومونو ګټې په پام کې نیسي او د سره د حکومت د یوې برخې په توګه نه بلکې د یو دښمن په توګه عمل کوي. د مقالې لیکوال وایي د افغانستان جمهوری ریاست د عبدالرشید دوستم د وروستیو انتقادونو او تورونو په ځواب کې اعلامیه خپره کړه او د نوموړي په څرګندونو یې خواشیني وښوده. نیویارک ټایمز زیاتوي د دوستم دې څرګندونو په افغانستان کې چې وار له مخه له سیاسي شخړو سره مخ دی د قومي ستونزو د رامنځته کېدو اندېښنې زیاتې کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپله خپرونه کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو یو مطلب خپور کړی دی. بې سرحده خبریالان وایي که څه هم د طالبانو لخوا جګړه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی اصلي سرچینه ده، خو سیمه ایز مقامات پوز او پولیس هم له خبریالانو سره د بد چلند په مواردو کې لاس لري. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مخ په زیاتېدونکې تاوتریخوالی د چارواکو او خبریالانو ترمنځ د شخړو سبب شوی او ګڼ شمېر والیان او سیمه ایز چارواکي ژورنالیستیکو ازادیو ته درناوی نه لري. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په دې لړ کې د کندهار، بلخ، هرات او غزنی ولایتونو یاد کړي چیرته چې د دې ټولنې په وینا چارواکي د خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی کې لاس لري. بې سرحده خبریالان په قلات ښار کې د روان اکتوبر میاشت په 12 نیټه د ملي راډیو تلویزیون د خبریال محمد یعقوب شرافت په وژنه خپله ژوره اندېښنه هم څرګنده کړې ده. خبرونه زیاتوي په ځینو مواردو کې عدلي چارواکي او پولیس چې د والیانو تر اغیز لاندې دي له خبریالانو سره سخت چلند کوي او د تحقیقاتو پر مهال یې ځوروي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپله خپرونه کې یو ځل بیا پر افغان حکومت او نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې په افغانستان کې د خبریالانو حقونو ته پاملرنه وکړي او له طالبانو سره د جوړ جاړي په هر ډول معامله کې د جنیوا د کنوینسیونونو په ګډون نړیوالو اساسي تړونونو ته درناوی وکړي.
قدر من اوریدونکو ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې اوریدل شي. د دوه اونیزو پروګرامونو وخت را رسیدلې. حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړې خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د هوایی ځواک د یو افسر غلام حسن ستونزه راخسته ده. د هوایی د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې په هیواد کې دننه او بهر مسلکي زده کړې کړي، څو کال یې په خپل مسلک کې کار هم کړی، خو په دې وروستیو کې له خپل مسلکه لرې او د محافظت په جزتامونو کې مقرر شوی دی. د ده ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور، ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولی؟
نوم مې غلام حسن ده، له ننګرهار نه مې اړیکې نیولې ده. بریتمال غلام حسن خبرې کوم.
ستا مشکل څه دی؟
زه په 1990 کې موږ په اردو کې شامل شو، نو بیا موږ تعلیمات شو په اماراتو کې وکړو، ګنه درې میاشتې تعلیم هلته په اماراتو کې وکړو.
کوم امتحان درنه واخیست؟ تاسو انتخاب شوئ څنګه؟
امتحان درنه واخیست، په امتحان کې شپږ نیم سو نفره موږ په شپږ نیم سو کې د درې سو دېرش نفره کامیاب شو اماراتو ته وګړو.
ها ها.
او بیا سه اماراتو نه موږ بیرته راغلو افغانستان ته، نو په اماراتن بستی سیده کنه په وای کول اردو کې وسوله.
د وزارت دفاع د خوانت للی وای؟
وزارت دفاع له خوانت للی وبله.
ها.
بیا د ماتن بستی په اوای کول اردو کې وسوله په کابل کې. بیا دلته په موږ تدوی ویلې ستا شپږ میاشتې پانتونې اوای کې به درس لري. پانتونې اوای موږ شپږ میاشتې ویلې د مراقبت په تایرو مسله کمو.
التم سمره تحصیل وکړو
په اماراتو کې؟
او
په اماراتو کې درې میاشتې واته ورځې تیر کړل. نظامی طالب هم دومره درې میاشتې واته ورځې.
خبر ته راغلی بیا هوایی قوا ته ورکړی؟
او اوای کول اردو ته ورکړلو. بله صاحب، اوای کول اردو ته ورکړلو. بیا شپږ میاشتې موږ پانتونې اوای ویلې. بیا د ماته ان بستی په شندن کې اوسه کوای اوای شندن کې اوسوله په انجن بدن د هلیکپټر کې پوه شوې صاحب. هلته تقریبا ما درې کاله هلته وظیفه اجرا کړل. ته دایرې به موږ اماده کولې که نه په پرواز لپاره پوه شو پیلوټانو به پروازونه کول، موږ به امادګي نیوله. بیا یو هغه راغی تشکیل، ډېر غټ تشکیل و. هغه راغی هغه کې زه تشکیل کې زه تبدیل شوم جلال آباد ته راغلم. په جلال آباد کې ما آفس ته ورکړی وم. بیا بېرته تنقیس کړو، دوه سو تنقیس کې بیا هرات ته ورکړم. نو هلته ما چې دا اسناد وړل که نه، نو ټول کول اردو ته مې وړل چې ګوره دغه د ما مسلک ده، ما د خپل مسلک ته ورکړي چې زه ګورم حافظه ته خوا خلک تاسو ورکړي چې هغه غیر مسلکي. زه ګورم مسلکي سړی هم دولت دومره مصرف را باندې وکړو، ما اسناد ته وګورئ که ما کس مشکل راته ووایه.
په کومه رشته کې ورکړي؟ کومه برخه کې ته تعین
کړې؟ محافظت کې ورکړم، محافظ کې.
نو محافظ د پروازونو او د تیارو مسایلو نه بل مسلک وو؟
د تیارو مایرو نه خلاص ته صرف کرول کې به نوکری کوي که نه سربا سره به ناستې بس ټاور کې پیرا میرا نوکری موکری دغه شی ده.
بله بله،
خپل مسلک نه زه لره کړی وم. بیا ما دغه اسناد ملته میدان وایي کې مغه کومندان ته وښوده چې کومندان سه دغه زما مسلک ده، ما سره زیاتی سوی ده، ظلم سوی ما هم د خپل مسلک ته ورکړه. خو په هرات کې داسې یو حال روان ده، غیر مسلکي راخلي په تیارو ځای کې متتنبستۍ او د موږ اسنادو ته څوک نه ګوري.
دغه خواست او دغه غوښتنه د مسؤولو مقاماتو ته وړاندې کړي؟
بس صاحب، کومندان د کول اردو ته زه درې وارې ورغلم. کومندان د کول اردو به بېچاره عجل امر وکړ. هلته موږ یو پیژن ده، پیژن د کوای هوایی د افغانستان، هغه ته بس ما مراجعه وکړل. هغه به راته وویل چې زه بس خالص زه به تا ته بس کوم. کله هلته چې یو بس بیا په هرات کې خالص، بیا ما زنګ ورته ووهه. بیا له هغه زنګ نه د ما وروسته بیا هم داسې نفر راوسته، له اطفایان یې راوسته په هلیکپټر بس کې تین بس کوم. ما ورته وویل ګوره، دغه سړی خو چې ده له زمینې نه راغلی هوایي کې قرارداد کړی، تا دا اطفایان ولې بوته؟ دا دا خو طیاره یو طیاره څلوېښت میلیونه ډالر قیمت لري، او ته د دې هغه ته نه ګورې. هغه نه ویل مسلک او تیل د تین بس ته ما ته ویل بس نور وایي زنګ نه وهې، که نور د زنګ ووهه دغه جینه دې ورکړو. دا دوه کاله ما شکایتونه وکړل، په تفشیش کې مې شکایتونه وکړل، په کول اردو کې وګرځېد، هېچا مې غمونه خوړ. والله ذاتي چې ذاتي لا چا خبره دې اردو نه بېخ عزلت ورسوه. موږ ویل چې موږ اسناد وګور په لاس لرو، موږ ته څوک مراجعه نه کوي. هغه غیر مسلکي خلک راخلي مسلکي ځای کې تین بس ته، او مسلکي راخلي هغه له افغانستان به سره کم جوړ شي. موږ دغه مشکل لرو وروره.
پستا ستونزه به د مقامات سره شریک کړو، د وزارت دفاع یا د هوایی قومندانۍ سره به شریک کړو.
د انصاف پلټکه
د ستونزه مو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. جناب رادمنش، د غلام حسن خبرې به مو اورېدلې وي. د هوایی د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې زده کړې کړي، په هیواد کې دننه او بهر پرې د دولت مصرف شوی، شاوخوا درې کاله په خپل مسلک کې کار کړی، خو په دې وروستیو کې له خپله مسلکه لرې شوی او د محافظت جزتامونو ته تبدیل شوی. په دې هکله ستاسې نظر غواړو.
دغه ورور سي مسلک یې تخنیک ده، کولای شي چې خپل قطعې ته مراجعه وکړي، یا قوای هوایی ته یا پیژنتون ته. که د ده مشکل حل ته په قوای هوایی یا پیژنتون کې حل نشو، دی حتما وزارت دفاع ته مراجعه وکي مونږ او وزارت دفاع د دوی په خدمت کې
رادبانش سبدا وای چې په هرات شیندن او ننګرهار ولایتونو کې خپل امیرونو ته د تحصیل او وظیفي اسناد وړاندې کړي خو همکاري ورسره نه ده شوی
زه وایم چې دی بیا راشي ما سره وګوري ک امکانات د مسلکی مسائل او یی زبر سره کومک کوم
ردمنش سب دا هم ووایي چې یو افسر چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره موثر تمامیږي
که مسلکي سړی نه یې نه کولی شي چې خپل وظیفه په ښه توګه استفاده وکړي او د دوی نه کار اخیستل ډېر مشکل ده اما په اردو ملي کې یو افسر کولی شي چې د خپل کار برسیره بعض نور کارونه هم سرته ورسوي اما دا ورور سي اوس خپل مشکلات په دغه شکل کې مطرح کړی ده را دي شي وزارت دفاع ته مونږ د دوی خدمت کې
رادمانش سب تاسو د همکارۍ ډاډ ورکوي
یقینا همکاري کوي ورسره
د انصاف پلټکه
یو مسلکی کس چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره ګټور تمامېږي په دې حق لمو د یو پوخانی جنرال محمد یوسف نظر هم اخیسته محترم همت سی په دې اړه ستاسو نظر غواړو
زما نظر دا دی چې هر هغه سوچ په یو مسلک کې تربیه کیږي او هغه مسلک کې باید استحصال دی وظیفې ځینې وشي او که مثلا یو انجینر پر تخنیک یا د تخنیکی مسول په طیاره کې نه وي او طیاره جزئی اوریزو کې طیاره یغې وړو کوچنی اوریزو په اساس سقوط کوي چې میلیونه ډالر قیمت دی هغه مالام له منځه دی نو ځکه تخنیکی کسان دې تجربه باید تخنیکی استفاده وشي دغه طیاره چې موجود دي او یو شمیر مستعمل طیاره دي دا همیشه باید چیک شي مخکې د پرواز نه د مسلکي انجینرانو تخنیکرانو په واسطه اغینا وروسته باید پرواز ته آماده شي او ضرور ضرور دی چې مسلکی کس خپل مسلک کې ورکړ شي انجینر چې دی د تعریف تخنیکی تربیه شوی دی همدغه وظیفه کې نه باید استحصال دی وظیفه وشي
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 0 و
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ 0 و 0 0 0 2 و 4 3 شپږ یو او یا هم 0 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 15
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
د بروکسل کانفرنس پیل او په هیات کې د نامنې زور لبل اخوا د حزب اسلامي ډلې په خلا کې دل د یو شمیر ولسوالۍ سقوط او د ولایتونو د سقوط غواخ او د ټاکنیزو اصلاحاتو لانجمنه مسله په دې روسيو کې د افغانستان ټوله دولتي دستګاه او ولس لا جوړې اندېښنې سره مخ کړې دي خو بل خوا د ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافات فساد په مهمو پوسټونو کې د ناوړو اشخاصو ګمارنه او د امنیتي وزیر غیر ارادي مدیریت هغه څه دي چې د ملي وحدت حکومت یې د افغان ولس او د نړیوالو تر جدي وکیلاندی نیولې سلام زه محبوب يم او تاسو ته نننې حقیقت سره خبرونه وړاندې کوم په نننې خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس خاغلی فضل هادي مسلمي سرغېدلې تاسو سره کلی وستنی شو مننه ریسپټ لومړی پښتني پتوګه کچیرته وګورو د کابینې یو شمیر وزیرانو تر اوسه پوري د 40 سلنه پوري خپل بودیجه نه مصرف کړي څه فکر کوي د غستونځ د چاوا د ټاکنې ستونځ د چاوا او د غوس چې کوم مشکلات راولاړ شي دي دا هغه اصلي لامل دی چاو
بسم الله الرحمن الرحیم مشخص راځم تاسو پښتني ته چې تاسو د کابینې د باز وزیر سبانو یا د کابینې د وزیر سبانو پر اړه بحث درلود اصلا دا څه ده چې باور د یو چا په یو شخص باندې من حیث یو انسان او افغان دا یو اړخ ده او کار بل اړخ ده. دا چې د شک نشته چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان د کابینې په جوړښت کې مخالفتونه درلودل په اساس او ستونزې درلودې تقسیماتو او په اشخاصو باندې بحثونه درلودل هغه منم دا نه منم دا مناسب ده او دا نه ده. د یو بل بحث ته تیر شو او یو کال دربارې و عملا چې کله کار ته خلکو شروع وکړه دغه دواړه مشران خصوصا جمهور رئیس پرې موافق شو په دوی باور وکړه. دا چې د جمهور رئیس باور او ورسره څنګ کې د دې حکومت باور جګړه رئیس باور د کابینې ونه شو ساتلی او هغه اعتماد چې دوی پرې کړی و چې باید د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دغه یو کره حکومت او یو کره نظام په نوم باندې د افغانستان د ملت په زړونو کې ځای ولري دا هغه ستراتیژي و د رئیس جمهور سره چې دغه اشخاصو پرابطه باور درلود. دا چې دوی هغه باور ته لاس نه کړ شو دا شخص پورې
اصلي مشکل څه ولې دغه شان اشخاص و ټاکل شول چې بیا دوی باور تر لاس نه ک او ستونزې راولاړي کړ.
ما مخکې ویل چې هر څوک د خپل ځان سره د خپل کرون زیاتې برنامه او تعهدونه وادي لري په هر الفاظ او په هر شکل چې د انټرویو او لیدنو او اسنادو په توسط باندې جمهور رئیس ته دوی دغه اشخاص قناعت ورکړی وي هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي حقیقتونه دي قومي تنظیمي سمتي او ګروپي هغه جوړښت چې په نظر کې نیول شوی دغه وروسته د خلک مخ ته راغله د کابینې د غړو په صفت پارلمان ته مرې شو پارلمان یې رای واخیسته هغه تعهد چې جمهور رئیس او د افغانستان د ملت استازو ته پولیسي سپارلی و دغه تعهد په اساس باندې په هر لحاظ چې دوی ته رای ورکړ شو هغه نو په غرض ډیر ژور بحث نه کوم دوی ترې ورکړ شو دوی د افغانستان د کابینې وزیرانو ټاکل شو
او د ملي شورا د یوې مهمه برخې د مشر په توګه تاسو هم د یو شمیر وزیرانو ملاتړی وي او تم کمپاین کوي
بالکل قطعا به داسې نه شي چې موږ کوم وزیر معرفي کړی جمهور رئیس یا ایرای رئیس او یا مو ځکه موږ په هغه وخت سره فیصله دا وزمنګه وزمنګ د ملګرو چې دا د هغه چا کار دی چې حکومت جوړوي د حکومت وظیفه ده د حکومت تقسیمات د دوه اشخاصو ترمن شوي دي موږ بحث نه درلود ته یو وزارت د معرفت یاد شو چې موږ ورته یو څوک د دلیلی په نوم معرفت کړو خو د بعضی ملحوظات او ملاحظو د لمخنه هغه بیرته موږ خپل دولت نه بلکې موږ بیرته واخیست چې اوس په دغه سایت کې موږ نه غواړو چې د معرفت وزارت لپاره چې کاندید ورکو دا یو بل بحث چې څوک پکې داخلي څوک نه دی خو زه په خلاصه ډول وایم چې اوس نظام د وحدت ملي حکومت پر اساس کې جاتمه جمهور رئیس ته ورسره رئیس اجرا جمهور رئیس په قرارداد چې موږ سره مجلس کړی او ورتلوبه ته دوی تعهد دا و چې په سوپ لحاظ باندې وزارت مالیه سکهل یا وسنه نظام هیڅ څنځ نه لري د مصرف د فارې دوستانه مدګي ولري او تاسو من هیڅ د نظر قوی د حکومت نه نظارت او خطرسو هغه شخص چې پیسې په وخت دي خپل ټولنې ته خدمت وکړي او مصرف وکړي د دې شک نشته چې وزیران ناکاره او خطر او دوی هغه تعهد چې رئیس جمهور ته سپارلی او هغه تعهد چې د ملت استاو سپارلی او په هغه وفا و نه کړ مصرف و نه کړ دیم چې په افغانستان کې ستونزې وي خو په دغه حد کې نه چې دوی د 60 سلنه د بودیجې مصرف په دغه حالت کې چې اتل 102 شو شلی په داسې حالت کې هیڅ نه و توجید دوی لپاره نشته بلکې دوی یو ناکاره خلک
معمولا سترګې د ملت استاو ته وړي کچېری تاسو زاند کندوزی اوسیدون کې فرض کوي یا زاند روزګانی اوسیدون کې فرض کوي یا زاند هلمند اوسیدون کې فرض کوي د ملي وحدت د حکومت لکړون راضی است
دشتي چې دا به دوه بخښه کو دا کار یو رضایت ټول ملت یا د کندوز ستنه کندوز کنه که زاند د خپل ولایت پښیندم کوم شاید د خلک چې غرازی نه یو شاید د خلک چې راضی وي د دې خو تاسو ته معلومات شته هیڅ شک نشته چې او دا به تاسو شکونه لري چې زه نه د جمهور رئیس کمپاینروم نه د ډاکټر عبدالله زه د استاد صاحب کمپاینروم او دغه د تنظیم غړی مو وسم استاد صاحب د حراست صوبات شورا په نوم یو شورا لري دغه ارشد غړی مو
خو اوس موږ دلته باز د ملي شورا د مشان جرګې له دریزه
کوم هر شکل چې زما یو سیاسي برخلیک د مشان جرګې رئیس هم یعنی زه د نظام مخالف نه یم بلکې د نظام کې د اصلاح غوښتون کوم که زه اوس کوم خبره د نظام په طرفداري کوم تاسو به دا فکر ځان سره نه کوئ چې اتمن د رئیس جمهور خوشاله ول په خاطر د خبره کوي یا د حکومت خوشاله ول په خاطر بلکې نه زه به حقیقتونه وایم د کې هیڅ شک نشته چې د کندوز او د روزګان او د هلمند په خلکو باندې ناخواله تیریږي او ناخواله شته حکومت خو شخصا د جمهور رئیس مقصر ده او د مکلف ده چې دغه حالت د بدلون لپاره کار وکړي او باید کړی وای. خو دا ستونزې باید د یادونه باسو چې هغه څه چې نو په کار د افغانستان د حکومت او د افغانستان د مصالح خو او په وګو بار شو، ام سیاسي انتقال په یو زمان یو وخت کې وشو، ام د قدرت انتقال په یو وخت کې وشو، او د ټولو فشارونو اعلی وسیله جمهور رئیس شو. او هدف د سیمې د استخباراتو خصوصا د پاکستان دا و چې د ملک سکوت کې د ملک یو بل ناورین مخترع شي. نو دا یو مقاومت باید وګڼل شي. جمهور رئیس دلته یو مقاومت کړی دی، باید وستایو بدون شک. زه که د کندوز او د اورزګان او د هلمند باشنده وم، د نظام ناراضي نه یم. په هغه خلکو چې کوم حالت تیریږي، هغه حالت منل وړ نه ده، هغه د زغم وړ نه ده. باید دغه حالت د بدلون لپاره نظام او د نظام مشران کار وکړي.
مننه رازو. یو بل مهمه مسله ته هغه د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیکي فرمانونو چې څومره څوزل رد شول، فکر نه کوي چې دغه فرمانونو د رد تر شا یو داسې هغه ذاتی غوښتنه ده چې غواړي د ملت سازی پاتې شي او هغه موده نورم پسې ور وګده شي او دغه اصلاحات رامنځته نه شي؟ که څه هم د دغه اصلاحاتو تر شا د دغه دواړو ټیمونو د ولسمشر او د اجرایي رئیس هغه مختلف دریزونه موجود وو، او دغه فرمانونه چې رد شول هم د دغه دریزونو هغه کومې عقدې چې پرتې وي هغه نورې پسې را برسېره شوې. فکر نه کوي چې په دې کې د ملت استازي ګرم دي؟
موږ د ولسمشر تخنیکي فرمان ولو که د قوانینو خلاف وو، موږ د دواړو تخنیکي فرمانونه تایید کړي مشرانو جدي پاول قدم کې ته فرمان ورسی لري امرت کوم امرت په دوم قدم کې چې بیا د اصلاحاتو غوښتنه وشو په هغه شکل چې موږ غوښته چې اصلاحات راشي را نغله، نو کوم میکانیزم چې موږ ورته وړاندې کړو چې غواړم تاسو سره په شریکم هغه میکانیزم باندې دوی کارونه کوي. بیا په تک په تخنیکي فرمان ولیږه د دې په خاطر چې لکه تاسو سره چې کوم سوال وو چې ملت سره دا سوال پیدا نشي چې ورسی لري په دغه کار چې خپل ځان دوام لپاره کړی د فرمان ورده، نو موږ بلاکس چې مشران جرګه باندې دا اعتراض ونشي، موږ دا شاید د حکومت دغه غوښتنې تایید کړي چې بلې انتخابات دې وشي، دغه تخنیکي فرمان او کیو سید په مشترک کمیسیون کې به دا موضوع رات شو. اول د کمیسیون باندې ملاحظه کول دا د دوی دواړو نظامو د دواړو مشرانو کار ده، اوس خو انتخاباتو نتیجه ورکړي ده. ملاحظه زما په نظر درسته نه ده، ځکه چې دغه انتخاباتو دغه کمیسیون د انتخاباتو په نتیجه کې داسې حکومت راغی چې دواړه ټیمونه دین لذت خوري. نو معنا نه ده چې دا اوس که تقلبي خو شوی ده د دې دوه اشخاصو نه یو چاته، که تقلب نه وي خو نو مهرباني دي که دا نظام شریک شوی ده، اوس پوزیشن او اپوزیشن دواړه په نظام کې دي. اوس که زموږ په اجنډا او زموږ په طرزالعمل او پروتوکول باندې خلک راغلي وای، نو نن به انتخابات په افغانستان کې شوي، بلکې یو کال به د
انتخاباتو
اوس کیسه راته کوم. دوی نوي تغییرات غوښتل، موږ د نوي تغییراتو لپاره یو لنډه نسخه ورکړې وه. هغه دا چې کله چې گزینش کمیټه قوانین موجود و، لکه دغه تخنیکي فرمان ضرورت نه و چې دا څو وارد رارد شي. موږ گزینش کمیټه درلوده، او د گزینش کمیټې پخوانی جمهور رئیس یا نظام ته هغه هدف نه چې شخص ته معرفي شي، هغه نظام ته معرفي شي په دې نظام هر څوک کینی معرفي شي. د سرایت جمهور رئیس ورکړ شوی چې د ویش نفر نه نفر او د 15 نه 15 نفر وټاکي. که چېرته دوی په دغه کمیسیون ملاحظه درلوده چې هغه مخکې تشریح وشي، لازمه نه وه که درلوده یې په دې کمیسیونو دواړو او د چیرته بل چیرته مصرفول یا ملغا کول، نو د امغه وشتونه به اتلس راخیستی و د اتلس که به خویند ورونه ګمار نه وي چې تهر ورته معرفي شي، او دا 15 نه به لس راخیستی و په امغه تناسب چې ضرورت ورته. دوی به په ولسیر کې انتخابات او د ولسوالۍ شورا انتخابات ترسره کړي، خو متاسفانه هغه وخت سره ونه شو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس نو حکومت ته څه پکار دي چې هم د ټاکنیزو اصلاحاتو مشکلات حل شي، هم د فساد هغه کومه ژمنه چې دوی د نړیوالو سره کړي هغوی ته یو قناعت ورکړي، له دې ور علاوه هغه ناسالم مدیریت چې په اوس په کابینه کې موجود دی، البته په وزارتونو کې موجود دی، دا له منځه لاړ شي او امنیتي وضع تر خپل مدیریت لاندې راولي؟ که په لنډو ټکو کې راته وي.
یو بخش دا چې د انتخاباتو په مورد باندې زما مشوره حکومت ته هم دا ده چې دوی دې اوس خو انتخابات دغه حالت نه وتی چې څه کېږي څه نه کېږي، دوی دې په خپل منځ کې دو په دو مشورې نه کوي. دغه مشورې دې وغځوي د افغانستان ولسونو نخبه او هغه خلکو ته چې په سیاست کې په وړه کچه او غټه کچه دخیل دي. دوم حکومت ته پکار دی چې څنګه کولای شي چې په کابینه کې بدلون راولي. دا کشفي او اطلاعاتي ارګانونه لري، هغه خلک چې په سیمه او ولایتو کې مطرح خلک دي او کولای شي چې جنگ ښه مدیریت کړي، او د جنگ د ښه مدیریت ځکه اوس حالت تنګي دی، هلته د ښه مدیریت په توسط باندې دښمن ته ضربې واردې کړي او دشمن د سوال نه بلکې د زور د لارې نه سولې ته آمده کی داسې خلکو په ګمارونو کې باید حکومت اقدام وکړي. اوسنی کوم حالت چې کوم دی او یا روان دی دې کې زما په نظر باندې که چیرته بیا هم سلیقه تنظیم او سمت او ملګرتیا بحث ودري نو دا خپله د دغه ارکنشینینو او د افغانستان د سیاسیونو یو په خیر نه ده. نو په کار دادی چې مونږ دلته مجاهدو متدینو او مسلمانو خلکو چې په ټولنه کې مطرحې د ټولنې په ژبه پوهیږي او د ټولنې سره یو ځای وګپ وګه د ملت لپاره کار کوي داسې خلکو ته ضرورت.
ډیره مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او ګران لیدونکو دا وستاسې لپاره زموږ د دې اونۍ حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلي فضل هادي مسلم یار سره مرته برابر کړی و. تر بیا ښه چاري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.